السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د موسیقي 2 ساعته پروګرام او اوریدو سم د خبرونو راپورونه ورشو. دا پروګرام تر دې بجو دوام کوي. دوی منیمایي رښتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونه ته ځانګړي شوې. خو لمړی نیمایي کې راپورونه او خبرونه اوري. په مهم راپورونه کې دا چې مشرانو جرګې نن د کندوز د سقوط د هیوا او د هیواد د بیلابیلو امنیتی حالت په د بیلابیلو سیمو د امنیتی وضعیت په اړه امنیتی چارواکي د جرګې ته غوښتي وو. د انتقالي عدالت د همغږۍ نوم مدني ټولنې له افغان حکومت او نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو ناقضین د جنگي مجرمینو په توګه محاکمه او سزا دي ورکړي. نو دا خبرونه تر ډیره د کندوز او نور شمالي ولایتونو امنیتي وضعیت په اړه راپورونه او خبرونه ته ځانګړي شوې ده. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبريږي او رینن په قرغیزستان کې خلک د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رایه چونه پیل کړې ده. دا هم اوري چې د اسرائیل د بیت المقدس زړه ښار ته د فلسطینیانو پر نوتلو د دوه ورځو لپاره بندیز ولګو. خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمل شارف دراوروي.
سر کې د خبرونو سرچکی د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د داش ډلې شپږ غړي وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د افغانستان سره میاشتې ټولنې په بدخشان او تخار ولایتونو کې له هغو څخه باندې 200 بي ځای سو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له دې هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه بلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د کندوز د سقوط او د هیواد د نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه خپلې غونډې ته ورغوښتي وو. د مشرانو جرګې نننۍ غونډې ته د دفاع وزارت، ملي امنیت ریاست او د کورنۍ چارو مسؤلین وربلسي وو چې د هیواد د ورستیو ناامنیو په اړه د مشرانو جرګې د استازو پوښتنې ځوابولې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق کلمی په دغه ناسته کې سناتوران ته وویل چې د کندوز عملیات دوام لري او هڅه کوي چې یاد عملیات د کندوز شار سربیره ولسوالۍ ته هم وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز امنیتي چارواکو وایي چې د نن ورځې تر پایه به د دغه شار زیاتې سیمې د وسلوال طالبانو څخه پاک کړي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو د داعش ډلې په حمله کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې یاد وسلوال تیر شپه د دې ولسوالۍ د سری تپې درې په سیمه کې د حمله پر مهال مړه او ټپیان سوي دي. مشرقیوال زیاته کړه چې د وژل سو وسلوالو جسدونه د جګړې په سیمه کې پراته دي چې اکثره یې پاکستانیان دي. هغه ویل چې په دې نشته کې افغان سرتیرو او ملکی وګړو تمرکزوب نه ده. د افغانستان سری میاشتې ټولنې په بدخشان او تخار ولایتونو کې له هغو څخه باندې 200 کورنۍ سره د لومړنیو توکو مرسته وکړه چې له کندوز څخه کډه سوي دي. د افغان سری میاشتې ویان میرام صداقت ازادي راډیو ټول چې په دغه مرسته کې ورجی، لوبیا، بوره، چای، ترپالونه، کمپلی او نور اړین مواد شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په کندوز ولایت کې د ورستۍ جګړو له امله زرګونه کورنۍ تخار، بدخشان او ځینو نور ولایتونو ته کډه سوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه بلله او د هغې پر دوام یې ټینګار وکړ. دا څرګندونه د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر نن په کابل کې د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره د لیدنې پر مهال وکړه. د ملي امنیت شورا له دفتر څخه بخبره سوی اعلامیه کې ویل سوی چې شاغلی اتمر د ایران له سفیر سره پر هغه هیواد کې د میشتو افغانانو پر ستونزو او د تروریزم په وړاندې پر ګډې مبارزې هم خبرې وکړه. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
هغه شپږویشت کلن وسلوال چې د امریکا په یو کالج کې په ډزو نه تنه ټولګیوال او د کالج کارکوونکي ووژل، له پولیسو سره د ډزو له تبادلې وروسته یې په خپله ځان وژلی دی. مستنتقینو مخکې ویلي وه چې حمله کوونکي د پولیسو لخوا په ډزو وژل سوی، خو د ډاګلاس د سیمې د پولیسو مشر جان هیلن پرون په یوه کانفرنس کې ویل چې د دولتي عدلي طب څېړونکي دې نتیجې ته رسېدلي چې حمله کوونکي کریستوفر هارپر میرسیر په خپله ځان وژلی دی. چارواکو ویلي وه چې هارپر کالج ته لږ تر لږه شپږ ټوپکونه او پنځه د مرمیو جاغورونه لزان سره وړي وه. چارواکو دغه راز د وژل سو کسانو نمونه هم اعلان کړل چې عمرونه یې د 300 او 80 کلونو ترمنځ دي. په قرغیزستان کې نن خلکو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړې ده. دا په داسل کې ده چې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو ادعاوې سوي دي. 14 ګوندونه او څه باندې 2000 کاندیدان د ولسی جرګې د 160 سیټونو لپاره مبارزه کوي. 2 میلیونه او لکه قرغیزانو د رایه ورکولو بایومتریک یا الکترونیک کارتونه ترلاسه کړي دي. دا په منځنۍ اسیا کې لومړی ځل دی چې په یو هیواد کې خلک د الکترونیک کارتونو په وسیله رایه ورکوي. د ازادي راډیو قرغیزي څنګه داسې راپورونه ترلاسه کړي چې د پوهنتونونو استادانو د سلګونو محصلانو په مرسته په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ کړې دي. په ځینو ساحو کې رایه ورکوونکي د رایه ورکولو مرکزونو ته په کوچنیو بسونو کې وروستل سوي دي. د انتخاباتو ځینو برخوالو ویلي چې د پیسو پیشنهادونه ورته سوي. ځینو نورو شکایت کړی چې د رایه ورکولو په لیستونو کې نمونه نسته. اسرائیل د بیت المقدس زړه ښار د فلسطینیانو پر ننوتلو د 2 ورځو لپاره بندیز ولګاوه. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې په 2 پیښو کې 2 اسرائیلیان ووژل سول او 3 نور ټپیان سول. پولیسو نن وویل دغه بندیز یوازې په ختیځ بیت المقدس کې پر فلسطینیانو تطبیقیږي، خو اسرائیلیان، سیلانیان، د سیمې ځایي اوسیدونکي، د کاروبار خاوندان او د ښوونځیو ماشومان کولی سي زړه ښار ته دننه سي. په الاقصی جومات کې به د عبادت مراسم هم محدود وي چې یوازې 50 کلن نارینه او ښځې یا هم تر دې د پاخه عمر کسان په کې برخه اخیستلی سي. پرون وخت په زړه ښار کې یو فلسطینی سړی 2 اسرائیلیان ووژل او یو ښځه دغه ورځ یو ماشوم یې د چړې او ټوپک په حمله کې ټپیان کړل. د اسلامي جهاد په نوم سختریزه ډلې ادعا کړې چې برید کوونکې د دوی غړي وو. په بل پیښه کې یو فلسطینی په لویدیز بیت المقدس کې یو لاروی د چړې په گزارونو ټپي کړ. دوه برید کوونکې د پولیسو په ډزو وژل سوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لشته لره څلروش کسان وروسته له هغې وژل سول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یوه پوسته ونیسي. دغه برید د کازیمیا سیمې په عدن میدان کې پر یوه پوسته سوی چې له کابل لشته لره 1 شپېته کسان ټپیان سوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قوماندې د مرکز ویاند وویل امنیتي ځواکونو د 3 برید کوونکو له ډلې 1 تن په ډزو وژلې او 2 نورو په ځان پورې تړلې منفجره مواد چولی دي. د یوې څارونکې ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. داعش د ډله وخت نا وخت د عراق پر امنیتي ځواکونو یا هم شیاګانو حملې کوي. او روسیه وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي و چې له چهارشنبې راهیسې یې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 6 شپېته الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال اندري کارتاپولوف پرون په مسکو کې ویل چې روسیه به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي.
دا
یو زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې و په وتلو دي. د دوی په لیکو کې ورختای او تیښته زیاته سوي ده. شاوخوا 600 اجر وسلولو خپل سنگرونه پریشي او هڅه کوي اروپا ته وتښتي. په همدې ارتباط موږ نه یوازې خپل هوایي حملو ته ادامه ورکوو، بلکې شدت به لا پسې زیات کړو. د کارتا پالوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف وشتلي دي. په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور پراختیا انتقادونه پارولې دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو چکه اورګوي پانه کې هم کتلای شئ.
مشرانو جرګې نن د کندوز د سقوط او د هیواد د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو.
امیدوار هستم که به سوالاتی که سناتور صاحبا داشتند در مورد مسائل کشفی و استخباراتی و ضعفایی که در این عرصه وجود داشت با یا پاسخ بتیم.
امریکا ولسمشر براک اوباما په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې پر روغتون د حملې له امله خپل ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د هموري چې د کندهار امنی قومندان د کندوز د امنیتي او سیمه ایزو چارواکو ضعف د دې ولایت د سقوط لامل بولي او وایي که دولت اجازه ورکړي نو د کندوز دفاع لپاره دې ولایت ته ورځي.
دا د کندوز خپل ادارې ضعیفتیا ده. دا د دې ناامنګۍ نه خبرتیا ده.
د پروګرام دوی منیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ځانګړې شوې. وخت
په افغانستان کې د ماسپښین 2:09 شوې. لومړی راپور تر زو مشرانو جرګې نن د کندوز د سقوط او د هیواد د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو. سناتورانو د کندوز د وضعیت او د هیواد د امنیتي حالت په اړه اندېښنه وښوده او له امنیتي چارواکو یې د دغه حالت وضاحت وغوښت. دا چې کوم چارواکي د جرګې ته غوښتل شوي وو، اسدالله الدین په اړه جزئیات راکوي. مهرباني وکړئ.
ډیر مننه ستانګزای صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی، د دفاع وزارت مرستیال عبدالخالق سروري او د غراز ملي امنیت شورا مرستیال سلیمان کاکړ نن د مشرانو جرګې غونډې ته حاضر سیو او دوی د سناتورانو پښتنو ته د روسي امنیتي وضعیت په اړه او د غراز د کندوز د سقوط په اړه وضاحت ورکړ. په لومړي سر کې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی د کندوز د سقوط عوامل بلا بیل وګڼل. د خپل خبرو کې ویل چې د کندوز د سقوط یو عامل دا و چې د امنیتي ځواکونو د روحي په اړه ډیر ناوړه تبلیغات کېدل په ټولنیزو رسنیو کې، چې د هم د ملي اردو او د غرض ملي پولیس روحیه کمزور کړه او دا هم یو عامل چې کندوز سقوط کړ. د غرض دوی ویل چې له څلورو خواو د کندوز په خار دفتن حمله بل اخر هم یو هغه څو چې کندوز سقوط لامل شو او حمله لري پیوړی پلان شوی و. او د غرض د پګونډي هیواد پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو پراخ ملاتړ او تمویل هم هغه څه خاغلی وزیرات کړ چې په خبرې د کندوز خار سقوط وک. ځین نور عوامل هم د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی د کندوز د سقوط په توګه یاد کړل. خدای چې د خاغلی علومی د خبرو یو برخه وورو.
علت یا عواملی که کندوز سقوط کرد عبارت از چیز توطئه در حدود یک دو قریه نیست و دیگه آرام ننشستن مراکز تروریستی که امروز در همسایگی ما قرار داره و ایتگاه اینا آرام ننشستن. امروز نه جنوب، نه شمال، نه شرق، نه غرب افغانستان زیر از این تهدیدات قرار داره. کل ما میفهمیم چین است، ازبک است، ایغور است یا ترکستان شرقی است و امثال هم اگر بگیریم پاکستانی و عرب دیگر هم کوشش شده که تربیه شدگان را در داخل افغانستان روان کنند تا یک دستاورد در داخل افغانستان داشته باشند.
خاغلی علومی ویل چې بل ستونزه داده چې د امنیتی ځواکونو په لیکو کې ځینې چارواکي او ځینې مسؤلین د واسطې په اساس ګمارل کیږي او هلته ورتیا په نظر کې نه نیول کیږي. دوی ویل چې هڅه کوي چې هغه چارواکي او مسؤلین چې په امنیتی لیکو کې په واسطه مقرر شوی هغوی وپیژنې او له دندو یې لرې او پر ځای وړ او مسلکي کسان وګماري. دغه راز د دفاع وزارت مرستیال عبدالخالق سروري هم په سیمه کې د یوې نړیوالې د یوې سیمه ییزې توطیې خبره وکړه. ویل چې افغانستان له داسې یو توطیې سره مخ دی چې له امله یې کندوز سقوط کړ. دوی ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په عملیاتو بوخت دي او هڅه کوي چې کندوز ښار ژر تر ژره تصفیه کړي. عبدالخالق سروري ویل چې په تیرو 21 ورځو کې افغان ځواکونو ډیره قرباني ورکړې، حتی 1100 افغان ملي اردو عسكر وژل شوي او ټپیان شوي دي. د غرض ملي امنیت شورا مرستیال هم ورته عوامل د کندوز سقوط یاد کړل او دوی له خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډیر زر به هڅه وکړي چې کندوز ښار حالت له نظامي حالت راوباسي او عادي حالت ته وګرځوي او کندوز د وسلوالو مخالفینو له سقوط په بشپړه توګه خلاص کړي. د مشرانو جرګې اداري هیئت او نورو غړو هم د امنیتي چارواکو خبرې که څه هم تر یو حده تایید کړي، خو ځینې غوښتنه او سپارښتنې هم درلودې. د مشرانو جرګې یوازینی او عمده غوښتنه دا و چې افغان حکومت باید د کندوز د سقوط تشې وپیژني او اجازه ورنه کړي چې په نورو ولایتونو کې داسې ترخې تجربې تکرار شي. دغه راز دوی ویل چې د افغانستان ملي اردو هم باید پیاوړې او له نړیوالو څخه وغوښتل شي چې د دې اردو تجهیز ته پام وکړي. باید وایم چې دوه درې ورځې وړاندې تیره چهارشنبه ولسی جرګې هم امنیتي مسؤلین ورته یوې غونډې ته استجواب کړي وو چې هلته هم د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل خپل ماته ومنله او له خلکو یې د کندوز د سقوط په اړه بخنه وغوښته. خو د ولسی جرګې غونډه ځکه ډېر وضاحت ورنه کول شو رسنۍ ته چې غونډه سری شوه او امنیتي چارواکو د بند دروازو تر شا د کندوز د سقوط عوامل وکیلانو ته په ډاګه کړل.
بله، اسدالله الدین کورودان ژوندي اوسې عمر دل چې مشرانو جرګې نن د کندوز د سقوط او د هیواد د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت د څېړلو په خاطر امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو. همداوس له کندوز زموږ خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیمه کرښه له موږ سره دی. دا چې په کندوز کې اوسنۍ وضعیت څنګه دی له د باورو مهرباني وکړئ آریان صاحب.
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د کندوز د امنیت قومندانې ویان صاحب سرور حسیني څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د د کندوز ښار ته تازه ځواکونه را رسیدلي دي او افغان ځواکونه توانېدلي دي د کندوز ښار شمالي حصه کې تېره ورځ له وسلوالو طالبانو سره وه دغه سیمه یې نیولې ده. د بېلګې په توګه اوس مهال د کندوز ښار د امام صاحب بندر د بالاحصار سیمه همدارنګه د بېلې سرحد شفاخانې شاوخوا او د کندوز تېبراکې هسکې دوکانه په سیمه کې دلته افغان ځواکونه مستقر دي. هغه وویل چې اوس مهال هم جګړه د وسلوالو طالبانو افغان ځواکونو ترمنځ جریان لري او د مرګزولې په اړه یې څه ونه ویل.
بلی آریان صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل یعنی اوس هم په کندوز کې ډزې روانې دي، دا چې دولت وایي چې ځینې سیمې بیرته نیولې دي ځینې سیمې، دا خبرونه تر څومره پورې رښتیا دي؟ آیا واقعا هم په سیمه کې وضعیت هم داسې دی چې دولت وایي که څنګه؟
کندوز ښار په بشپړه توګه لا هم د وسلوالو له موجودیت څخه نه ده پاک شوی، خو د افغان ځواکونو د کندوز ښار ډېره برخه یې نیولې ده، لا هم دغه ښار په ځینو څنګه کې وسلوال مخالفین شتون لري د افغان ځواکونو په مقابل کې جګړې کې ښکیل دي.
څومره د خپل ښار څیره تغیر شوی په دغه څومره ورځو جګړو کې؟ ځکه چې کندوز یو ډیر ښه پاک سوتره ښار و، اوسنیو جګړو څومره زیان ورسولی دی؟
سالګزی صاحب، کندوز ښار کې په 14 کالو کې ډېره بیا رغونې کارونه شوي دي، باسازي پروژې دلته تطبیق شوي. کندوز ښار هغه د وورسو مخکې هغه اصلي څېره له لاسه ورکړی ده، اوس په یو چاندر یا کنډوالې باندې تبدیل شوی دی. دا ښار کاملا ویجاړ شوی دی، دولتي تاسیسات د عامه ملکي وګړو کورونه مارکیټونه ټول خراب شوي دي، سړکونه همدارنګه پخوا به په ښار کې او په سړکونو کې ژوندي خلکو تګ راتګ کوه، اوس پرته د انسانانو له جسدونو او د وسایطو له سوځېدلې باډې څخه نور څه نه لیدل
کېږي. بلې، په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان کور ودان ژوندي اوسئ ومریدل چې د کندوز وروستی امنیتي وضعیت او اوسنی حالت څنګه دی. د امریکا ولسمشر براک اوباما په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې پر روغتون د حمله لامل خپل ژوره خواشینی څرګنده کړه او ویل چې پنټاګن د دغه حمله په اړه بشپړه څېړنه کوي. د دغه ټولنې پر روغتون د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په حمله کې لکتر لګا 19 کسان مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. د بیپولو ډاکټرانو ټولنې ویلي چې لدی حمله ورسته ټول کارکونکو له کندوز ایستلې دي. په دې اړه نوریاس نوري تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای پنټاګون د کندوز پر یو روختون د خونړی حمله په اړه چې لکتر لګ 19 تنه پکې ووژل شول بشپړه څېړنه کوي. په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې پر روختون د شنبې د ورځې په هوایی بریټ کې د ټولنې د 12 کارکونکو پر وژل کېدو سربیره د غراز لکتر لګ 40 تنه ټپیان شوې دي. اوباما دغه حمله له عمل خپل ژور خواشینی څرګنده کړه او ویل چې دای د بشپړ حقایقو د منډلو تمه کوي او له هغې وروسته به مطلق قضاوت وکړي. د پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایوي مشر د اکشن بی پورز د ټویټر له لارې ویلي چې خواشینی څرګندول د دوی د 12 کارکونکو ژوند بیرته نشي راګرځولی، بلکې دوی د ځواب او یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه کوي. د بی پولي ډاکټرانو د عملیاتي برخې مشر بارت ینسن پرون په بروکسل کې رویتر خبري آژانس سره دغه پیښې په اړه وویل.
The hospital is there since 4 years. It's a large hospital. The compound is
La Talor Kalor Rais da Rukhtun pa Kunduz ke faaliyat kawi da yow loy rukhtun de sahayd football yow maidan ham prakhda muktuz le de jagri le khil khwa usra tamas ne wala yow de da rukhtun de khiq mauqiyat mu de GPS pa zariya doy ta khoda le hu muk waqan ne puhi gu che wali pa da rukhtun bombari shawela
in the beginning in the first reaction.
په کندوز کې د ټولنې پر روغتون د شنبې د ورځې د نړیوالو ځواکونو له هوایي بمباري وروسته د بیپولي ډاکټرانو خپل ټول کارکونکي له کندوزه ایستلي دي. د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې د مطبوعاتو د څانګې مشر کیت استیګمن وویل چې د دوی یو شمېر کارکونکي د ښار په نورو روغتیایي مرکزونو کې چې یو شمېر ټپیان هلته انتقال شوي کار کوي. هغې زیاته کړه چې ټول هغه ناروغان چې وضعیت خطرناک دی نورو روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي او زموږ په روغتون کې نور د دې ټولنې هیڅ کارکونکی کار نه کوي. د ایبی پولي ډاکټرانو پر روغتون د هوایی بمباری په اړه چې امریکایي ځواکونه یې ګرم بلل شوي څېړنه پیل شوي. امریکایي چارواکو ویلي چې جنگي هلیکپټرو هغه وسلوال طالبان چې په دغه روغتون کې ځانونه پټ کړي وو او له هغه ځایه پر دوی ډزې کولې په نښه کړي وو، خو ستیګمن ویل د بمباری په مهال وسلوال د روغتون د ودانۍ دننه نه وو. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس بیا په یو ویډیو کې خوده چې د ودانۍ ځینې برخې سوځي او په کړکیو کې ماشیندار او ټوپکې د ډزو په حال کې لیدل کیږي. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل هم په کندوز کې د بی پولي ډاکترانو پر روغتون د ورستۍ بمباری له کبله بخښنه غوښتې ده. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی اعلامیه کې ولسمشر اشرف غنی په کندوز کې د بهرنیو ځواکونو د ورستۍ بمباری له کبله خواشینی څرګنده کړې ده. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې د ناتو د غوڅ ماموریت عمومي قمندان جنرال جان کیمپل افغان ولسمشر اشرف غنی سره د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کړي او بخښنه غوښتې ده. خو د ناتو د غوڅ ماموریت یوې ویاندې له رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې د جنرال کیمپل لخوا له ولسمشر غنی سره غرنی څخه د بخښنې غوښتلو مسأله تایید نکړه. ویل چې دا خبر به یو ځل بیا وڅېړي. پر کندوز د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي په کندوز د کندوز پر روغتون د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د هوایي بمباری په عکس العمل کې د نورو سازمانونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلې هم دغه حمله په کلکه غندلې دي. ټولنې مشر زید راد دل حسین ویلي چې پر دغه روغتون هوایي حمله ښایي یو جنگي جنایت وبلل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو پر سل اشاره 15 اف ام او 2.9 منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې اوري. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نامه مدني ټولنې له افغان حکومت او نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال د بشري حقونو ناقضین د جنگي مجرمینو په توګه محاکمه او سزا ورکړي. د ټولنې غړیو د شنبه پر ورځ د کندوز پیښه یوه غمیزه وبلله او تاکید وکړ چې حکومت د پراتلونکو کې د داسې پیښو مخنیوي ته تدابیر ونیسي. دوی په شمالي ولایتونو کې په تیرا کندوز کې د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت هم ټولنې ته یو جدي ستونزه وبلله او د لمنځه وړلو غوښتنه وکړه. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په کندوز ولایت کې د ورستۍ جګړې دواړو لورو بشري حقونه نقض کړي او دې کار د بشري حقونو یو شمیر سازمانونه، مدني ټولنې او عام خلک اندېښمن کړي دي. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم یو مدني بنسټ د یکشنبه په ورځ د کندوز ورستۍ وضعیت له بشري اړخه یو ناورین وباله او د بشر د حقونو د ناقضینو د پیژندلو او محاکمې غوښتنه وکړه. د دې بنسټ غړو په خپل پریکړه لیک کې له افغان حکومت، ملګرو ملتو او د بشري حقونو له نورو مدافع ټولنو څخه غوښتنه وکړه چې په کندوز کې د بشري حقونو سرغړون کې د جنگي مجرمینو په توګه محاکمه کړي. پریکړه لیک د دې بنسټ یو غړي بصیر فیضی ولوست چې پکې راغلی وو.
از سازمان ملل متحد و بخصوص از محکمه بین المللی جرائم
د ملګرو ملتونو له سازمان او پتیر د جرائم له نړیوال محکمه څخه غواړو چې د خپل صلاحیت په پام کې نیول سره چې افغانستان هم پکې شامل دی کار واخلي او په افغانستان کې د بشري حقوقو دغه سرغړونکو معلوم او جزا ورکړي.
د تیر اونۍ د دوشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د کندوز په مرکز حمله وکړه او د خار مهم دولتي او امنیتی تاسیسات یې ونیول. په دې پیښه کې د کندوز خاریانو، سوداګرو او امنیتي ځواکونو ته درانه زیانونه واوښتل. راپورونه وایي چې د پیښې پر مهال په لسګونو خلک وژل شوي، د خلکو کورونه تالا شوي، د ښار ځینې سیمې سوځېدلي، په ځینو سیمو کې له ښځو سره جنسي تېری شوي او په زرګونو خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم له دې وړاندې په کندوز ښار کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د کندوز د پیښې په حق له راپورونه دا هم وایي چې د یادې پیښې له نامناسب وضعیت څخه ځینو غیر مسؤولو وسلوالو هم ګټه اخیستې، خلک یې ځورولي او د ځینو کورونو مالونه یې چور کړي دي. د انتقالي عدالت د همغږۍ ټولنې پر طالبانو سربیره د غیر مسؤولو وسلوالو اعمال هم وغندل او تاکید وکړ چې حکومت د دې ډول خپل سر وسلوالو مخه ونیسي. د دې ټولنې یو بل غړي عبدالودود پدرام وویل
دی افراد باید شوکات قانون باشند. هیچ نهاد غیر مسئول نهاد مسلح
داخلک باید قانون په چوکاټ کې وي. د هیواد په هیڅ ګوټ کې باید غیر مسئول وسلواله ډلې نه وي. دا ډلې په نام نه کې برخه اخیستلای شي.
سره له دې چې کندوز ښار د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو لولکي وتلې، خو راپورونه وایي چې د دې ښار په ځینو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي د طالبانو پر ضد د دوی عملیات د ملکی خلکو د خوندیتوب په خاطر په دقت سره پرمخ ځي او په لږه موده کې به د کندوز ټولې سیمې له طالبانو پاکې شي.
و موریدل چې د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم مدني فعالانو له افغان حکومت او نړیوالو سازمانو وغوښتل چې په کندز کې د جګړې پر مهال د بشري حقونو ناقضین جنګي مجرمینو په توګه محاکمه او سزا دې ورکړي. اخوا د کندهار د امنی قومندان جنرال عبدالرازق وایي که دولت غوښتنه وکړي نو چمتو دی چې کندز ته ولاړ شي او د دولت وسلوال مخالفین له منځه یوسي. جنرال عبدالرازق چې د تیرو دریو کلونو رئیس د کندهار امنی قومندان دی، یو بریالی قومندان بلل کیږي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار دا رپورټ رالیږلی.
کندوز که څه هم شمالي ولایت دی او له کندهار لیرې دی، خو په کندهار کې فوجي چارواکي وایي چې د خلکو د ساتنې لپاره سرحد ته ارزښت نه ورکوي او کچیر مرکزی اداره وغواړي کندوز جغورالی سي. د تیری ویونی رئیسی په کندوز کې درنه جګړه روانه ده. دغه جګړه وروسته تر هغه پیس وکړه چې دغه ښار سکوت وکړه او د دولت د وسلوال مخالفینو تر کنټرول لاندې سو. د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق د شنبه په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې چمتو دی په کندوز کې د طالبانو سره وجنګیږي. نوموړي زیاته کړه چې په کندوز کې د طالبانو پرمختګ د هغوی قوت نه بلکې د محلي ادارې کمزوري او ناهمغږي ده.
دا د کندوز د خپلې ادارې ضعیفتیا ده، دا د دې هغه ناهمنګي نه خبرتیا ده چې دوی نه خبر نه دي چې هلته دښمن یا سل یا دوه سوه یا پنځه سوه دا چې دوی هر څوک بولي راځي هلته په دونیا یو کوچني ښار کې چې هغه دونیا غټ پاشلی ښار هم نه دی څلور پنځه امنیتي افزي دي او دوی په هغه کې ځای پرځای کېږي په یوه شپه پر ټوله ولایت باندې حمله کوي او ولایت سکوتي ټوله اداره په دې خبره نه ده.
کومندان عبدالرازق زیاته کړه اړینه ده چې مرکزي اداره د کندوز حالت ته جدي پاملرنه وکړي او امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې همغږي زیاته کړي. نوموړي وایي که مرکزي اداره ورته د تکامر وکړي نو ځان نه کوي.
موږ د مرکزي حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه رامر کوي موږ به هغه پرځای کوو.
امنیه کمانډان دغه راز وویل چې وسلوالو په جنوب کې هم په عیني ډول د یوه ولایت د سقوط اراده درلودل، خو سره د دې چې ونه توانېدل بلکې وځپل سول.
او دا څوارلس کاله پر دې اوزه باندې یا پر دې سیمه باندې ډېر سخت جنګونه تېر شوه. دوی ټول خپل قوت چې درلودې هغه د دې د باداران سره هغه وازمایي، خو نور انشاءالله څه کولی نه شي. هغه څه چې په وسه دي هغه اوس هم کوي او زموږ امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د هغه مخنیوی وکړي. نو داسې تشویش به نه وي، نه به داسې پېښه شي.
جنرال عبدالرازق چې د تیرو درو کلونو راهیسې د کندهار د امنیه قمندان په توګه دنده لري یو بریالی قمندان بلل کیږي. نوموړي په دې وروستیو کې د کندهار تر څنګ په روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم د عملیاتو مشري کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت اداري مسؤلین وایي په دې ولایت کې په روان کال کې د ګذر ناروغۍ کومه مثبته پېښه نه ده موندل شوې، خو د ډیورنډ کرښې بلې غاړې او د ننګرهار ولایت کې د پولیو ناروغۍ شتون دوی اندېښمن کړي دي. په دې اړه نورالله روحالله نوري له کونړه دا راپور رالیږلی.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام یو تن مسؤول حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته وویل د 2014 زیږدیز کال لومړۍ میاشتې را په دې خوې په ولایت کې د پولیو ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې، خو د کونړ په گاوند، ننګرهار او د ډیورن کرخي بلې غاړې ته د پولیو ناروغۍ دوی اندېښمن کړي دي.
الحمدلله د 2000 زمون خو د ډیورن لین هغه لسته هم د پولیو ډیر زیاتې واقع دي. د پاکستان سره چې کوم موږ سرحدي سیمې لرو هلته د پولیو زیاتې واقع دي، او په خپله موږ ښه سره هم جوار ننګرهار ولایت دی چې پیلن شپک د پولیو پیښې لري. دا په خپله موږ لپاره یو خطر دی، او بل خطر هم د په کونړ کې د مهاجرو نشتون دی چې هغه واکسین په ډاډه زړه نه کوي او هم کله کله ممانعت هم کوي.
نن د پاکستانیو مهاجرینو
او هغه مهاجر چې موږ سره دلته کوم یو سیګي د سواد دی باجوړ دی هغه ځینې د دوی نه واکسین نه کوي. دا په خپل ځنګ د پاره وغوښت
هغه وای که څه هم چې د کونړ په یو شمیر ناامن سیمو کې ځنې وسلواله ډلې ماشومان ته د پولیو ورکولو مخنیوي کوي، خو بیا هم هیلمن دي چې نوې کمپاین کې به ډیرو ماشومان ته واکسین ورکړي.
او مونږ د سرکانو ولسوالۍ کې، مرورې، شیګل ولسوالۍ کې، غازی آباد کې، دانګام ولسوالۍ کې، وټپور او پیچ چپدره دغه څه اتولو سوالو کې مونږ ځینې ساحو کې مونږ ستونزې لرو. په دې راوند کې چې مونږ ګورو ځینې ساحو کې مونږ سره بعضې هغه محلي مسؤلینو ورونو او قومي مشرانو وعدې کړي دي، انشاءالله دې کې به دغه تعداد راکم شي، بلکې انشاءالله توقع لرو چې زیات به نه شي.
د واکسینو کارکونکي وای د 2010 کال را په دې خوا کونړ ته د واکسینو مرکزی ادارې لخوا په هر ولایتي کمپاین کې 149,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکو ورکولو هدف ټاکل شوی وي.
وخت په افغانستان کې 2:13 دقیقې شو. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی څو وروستي لنډ خبرونه وی. له هغې وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د کندز د سقوط او د هیواد د نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه خپلې غونډې ته ورغوښتي وو. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو د داعش ډلې په حمله کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د افغانستان میاشتې ټولنې په بدخشان او تخار ولایتونو کې له هغو څه باندې 200 کورنۍ سره د لومړنۍ توکو مرسته وکړه چې له کندز څخه کډه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه وبلله او د هغې پر دوام یې ټینګار وکړ. هغه شپږویشت کلن وسلوال چې د امریکا په یوه کالج کې په ډزو نه همسنفیان او د کالج کارکوونکي وژل، له پولیسو سره د ډزو له تبادلې وروسته یې خپل ځان وژلی دی. اسرائیلو د بیت المقدس زاړه ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د دوه ورځو لپاره بندیز ولګاوه. او په قرغزستان کې نن خلکو د ولسترګۍ په انتخاباتو کې رایه چونه پیل کړې ده.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه غوړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د روان کال په اقرب میاشت کې به د افغانستان ایران ګډ اقتصادي غونډه جوړ شي. د دې وزارت وایان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل چې د دې غونډې هدف د افغانستان او ایران د اقتصادي او تجارتي اړیکو پیاوړ کول دي. ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو پر شو اقتصادي اړیکو، ګمرکي تعرفو او افغان سوداګرو ته د ترانزیت او بازارموندنې په برخه کې پر اسانتیاو خبرې وشي. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې د ایران او افغانستان په دغه ګډ اقتصادي غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو په برخه کې اوسنۍ ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. په افغانستان کې له پانګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وایي چې د فرانسې د انرژي او روغتیا تولیدي سکتورونه لیواله دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي به په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او د پانګونې د فرصتونو د اردن لپاره دغه هیواد سفر وکړي. دغه مسله په هغه غونډه کې بډاګه شو چې په دې وروستیو کې په جنوبي اسیا کې د فرانسوي سکتورونو اقتصادي ادارو څنګه او سفارتونو د اساس په ګډون په نوې ډیلی کې جوړ شوی و. همدارس په جنوبي اسیا کې د فرانسې پیرانو په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ یا ایس ای ادارې له مشر قربان حق جو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغانستان له دولت سره په دغه هیواد کې د فرانسوي پانګوالو په هڅونه کې همکاري وکړي. د ډاکونډي ولایت د کرنی مسولین وایي چې د وچکالۍ او د اقلیم د خرابوالي له کبله د دې ولایت د بادام په حاصلات کې 10% لړوالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنی رئیس مهدی موحدی ازادي راډیو ته ویل چې له دې سره د ډاکونډي د بادامو بیه 10% لوړ شوې ده. د شاغلی موحدی په خبره ډاکونډي ولایت کاغذي او سنگي بادام لري چې دغه ولایت مهم زراعتي محصولات ګڼل کیږي او نور ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره وړل کیږي. او د کابل بازارونو کې افغاني د جنوب بهرنی اثر سره د ډالر بلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او شل پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 2 پوله، یو پوند 6.5 افغانۍ او 6 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 9 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 13 پوله او زر پاکستانی کلدار 14 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې ز ناجیه سپایسا چې هر کله کوم نن په دې پروگرام کې د وینی کمښت او لدې ناروغي څخه د مخنیوي په لارو چارو غږیږو په خبرونه کې د داخله ناروغیو ترنر متخصص ډاکټر صاحب ولید یوسف زیرا سره ملمه دی چې د وینی د کمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خره غلاست ویم
زه مخفل نکیل تاسو ته ستاسو اوریدون کته دلیک
ډیره مننه ډاکټر صاحب یوسف زای تاسو به د وینې د کمښت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ اوریدونکو ته به د ټلیفون شمیره هم اعلان کوم تاسو کولای شئ چې مستقیما له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړئ د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د ټلیفون شمیره دی 0992153 بل شمیره مو ده 0992253 د مو د سټډیو د ټلیفون شمیره دی د وینې د کمښت په اړه خبرې کوو نو ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو ته مفصل معلومات درکې ډاکټر صاحب محترم د خبرونې په سر کې کوم څه معلومات راکې چې ولې یو انسان د وینې په کمښت تخته کیږي
دغه د وینې کمښت خو یو غټ موضوع ده دغه هر مرض کولی شي د کمخونی راوړي عوامل که عمده که خصوصا پیش خانم‌ها زیادتر دیده میشه کمخونی فقدان آن است که تقریبا 50% تمام کمخونی ها را می تشکیل می ده و خصوصا در جامعه فقیر ما که افغانستان از جمله کشورهای فقیر می ده اوقات از این فوق العاده زیاد دیده میشه یا شیوع فوق العاده خصوصا پیش خانم‌ها خانم های جوان و خانم های در سن عاملگی هستند اوقاتش دیده میشن ولی یک سلسله فاکتورهای دیگه مثلا کمبود ویتامین B12 فولیک اسید و کلی زیاد فقر غذایی ایجاد میشه و بعض سرطان ها در مجموع تمام سرطان ها میتونه سبب کمخونی ها شود مخصوص سرطان های خون بعض امراض مزمن دیگه هم مثلا کسایی که تکلیف های گرده دارن کسایی که روماتیزم دارن تکلیف های میده کلی زیاد میتونه سبب کمخونی شود
بله ډاکټر صاحب محترم تاسو د وینې د کمښت په اړه مشوره وکړئ چې په خځو کې ډېر لیدل کېږي دغه نښې نښانې ساتي له نظره ولې دغه په خځو کې البته دغه نښې زیاتې لیدل کېږي
خب دلایل مختلف داره هم در ترین دلایل شمیز که اکثرا خانم ها در سن باروری که هستن در امی ترایمستر یا سه ماه آخر عملگی امی آهن وجود از یا به طفل انتقال میکنه کی یک زمینه رو مساعد میسازه و زمانی که دختر خانم جوان میشه و مریضی ماوار ازش رو میشه در سکل در حدود 50-30 خون زایه میکنه که هر سی خون یک میلی گرام آهن داره که با می زایه شدن خون و آهن و نگرفتن غذا که خسر جبران کنه و این میره آروسی میکنه و خود حاملگی و فقر غذایی زمینه رو پیش خانم‌ها زیادتر مساعد می‌سازه.
ډیر مننه دوستانو نن په خبرونه کې په د وینې په کمښت غږیږو او د داخله ناروغیو ترنر متخصص ډاکټر صاحب ولید یوسف زیرا سره په خبرونه کې دی تاسو ته هم معلومات درکې یو اوریدونکو لرو له پروان ولایت نه مهرباني وکړئ سلام علیکم
بله سلام علیکم نجیب سلامونه دې تاسو ته د ښاغلي ډاکټر صاحب ورسې زما بس خاصین د قربانه مصابات
قاسمی صاحب مهرباني وکړئ کومه پښتنه لرئ نو ډاکټر صاحب اساسي پښتنه جواب کی مهرباني
ډاکټر څنګه د ما پښتنه دره چې د ما شکوند قلبي تکلیف ته لسته یعنی ما چې ډاکټر ته پوښتنه ډاکټر وکړي نه چې څو هغه وړه نلکه دې باندې دا وای دا یې نه لخته شه دا وزه بات دا بات چا وخرې چې دای نه ډیر ناره شي او نه چې به راخ کې دې یو وکی او څه نه خدا او نه پښتې کې چې وخرې دې دا سره کېږي او نه د نو بار وړا نه شي او پاندا کا یو څه څه سر کې وي دې څه سره کېږي ما پرې چې دا کرا کمی غدا وخرې چې دا یې نه لخت ناره شي چې پر راخ کې دې یو پیدا کی
خدای په
د دوی اړیکه پرې شو ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ
نه په دغه یو بل مشکل اصلي عامل قلبي تکلیف درلودل، ځکه چې هغه څوک چې د قلبي امراض او خطر پکې وي، لکه سن لوړ وي، دغه فاميلي تاریخچه ولري، چربي دی وینې شکر دغه شان، دغه زمينه مساعد کوي چې دغه وینې رګ بند شي، هغه ته عملی قلبي هم وایو. پس له هغه چې دوی دغه عملی قلبي اوربان راغی، دا مجبور ده دوامداره دغه دواګانې لارې غذا لارې نه کیږي، غذا لارې داسې کیږي چې دغه خپل رژیم منظم وساتي، وزن د سمه وساتي، دغه چربي د وینې لپاره دغه شان کنټرول کړي، که شکر ولري هغه شکر د منظم کنټرول شي. خو هغه ځینې دواګان لکه آسپرین که ډیر دغه قلبي مریضانو لپاره حیاتي ده، تر څو چې ژوندی ده دغه آسپرین دوا وخوري، هغه وینې بیا همسې دغه مشکل ورته نه پیښیږي انشاءالله.
عادل کاپیسا ولایت نه، السلام علیکم.
پښتنه مې دا ده اول ډاکټر ته سلامونه او د غازی راډیو ته سلامونه کوم. ډاکټر صاحب نه پښتنه دا ده چې زموږ یو مریض دغه وینه د زخته ډېر کمپیوټر یې دغه یو څه غزام وخوري چې دا وینه د انسان پوره شي، او یو دوه چې موږ ډاکټر
مریض دستو کلان دا مریض دستو کلان دا برور جانا خوب پوشم
من عدل رور نا چه لکاپیسان نیاری کنی ولی و میده بانی وکی دکتر سپس
ما اول برنامه که ویل چه دا کمخونی عوامل مختلف ده ده اول باید معلوم چی ولی دا وینه کمشوی ده، ترسو چه اصلی عوامل معلوم نشی دغه تداوی موافق نوی، ځکه چې دغه یو ګردی تکلیف دغه کمخونی عامل کیږي، نو دغه اوسپنه کمبود کیږي. دغه افغانستان کې ډیر معمول ده، ځکه چې ما اول ویل تقریبا 50% دغه کمخونی علت همغه کمخونی د فقدان دی اوانده. دکتران ته چیزی هغوی معاینات نه ورکوي، خالی دغه دواګانې چې د اوسپنه لري هغه ورکوي، خو هغه اصلي چې کمبود دی نه وي هغه نتیجه نه ورکوي. اول باید دا معلوم شي چې ولی کم خونه شوی ده، علت معلومه شي، پس لغه عامل سببی تدوی شي انشاءالله ښه کیږي.
دوستانو د وینې د کمښت په اړه نن په خبرونه کې ډاکټر صاحب معلومات درکړي، که تاسو سره هم کومه پوښتنه وي نو لطفا ټلیفون وکړئ 0999215 بل شمیره مو ده 0992215 یو اوریدونکی لرو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ.
ڈاکٹر صاحب تخو سلام وړاندې کوم. زه ناروغان سره دی هم کم خونه ښکاري، دوی دپاره ډاکټر صاحب څه مشوره لري؟ دوی څه وکړي کومه غذا نه استفاده مثلا دی هغه کمخوني ګټه پوره کړي؟
خب دغه کمخوني دغه مرض نه ده، دا خپل یو عرض دی او مرض ده، یعنی یو نشانه یو علامه دی او مرض ده، لکه چې یو څوک سردرد لري هغه هم دغه کمخونی دغه شکایت کوي. دغه کمخونی علت باید تر څو چې معلوم نشي مشکل ده. خب دغه ورور سوال باندې سم پوه نه
شو، دوی ویلي چې د کومو خوړو نه باید استفاده وشي تر څو انسان د وینې په کمښت اخته نشي.
بس ډېر دغه سوال وکړل. دغه ورور زموږ په جامعه کې د غوښه زیات پیدا کیږي، غوښه د منبع د اوهنده اوسپنه ده، هر سړی خصوصا دغه شیزینه په هفته یو ځلې دغه غوښه خصوصا غوی غوښه په هفته یو ځلې وخوري، ځیګر او دغه اګی دغه د منبع او سرشار د اوهنده، بل کولی شي دغه میوجات هم لري، سبزیجات هم لري، خو اساس د تمام هغه ویتامین بی 12 فولات او اوهند منبع اساسي د حیوانات محصولات ده، لکه چې غوښه او ځیګر.
بله، زابل نه یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
سلامونه تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ که د وینې د کمښت په اړه کومه پوښتنه ولرئ.
زما ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې دا د وینې کمښت نارینه ته ډېر پیدا کیږي زنانه ته، او دا کوچنیان چې په دا تلسیمیا کې مریضي باندې اخته کیږي، دا تلسیمیا د اخره پورې دوی وینه کم دا عمر تر اخره پورې دا کوچنیان دغه وینا اخلي او که داسې دی که ښه پام لري دا کوچنیان چې په دا تلیفون یا دا کمپنی کې اخلي.
ډېره زیاته مننه، ډېرې مهمې پوښتنې دي ډاکټر صاحب، تاسې مهرباني وکړئ.
خب اساس دغه کمخونی په شزو کې زیات ده، ځکه چې دغه کمخونی د اوسپنه معمولا ما اول ویل چې د شزو سر زیات ده. او بل سوال دغه تلاسیمیا، تلاسیمیا یو مرض د ارسی مرض ده چې ماشوم ته پلار مور کوم نقصه ولري دغه ماشوم ته انتقال کیږي. خود دا یو متاسفانه یو مریضی چې تر څو چې دغه ژوندۍ دی دغه ورسره وي، خو دغه درې رقم لري. یو شکل خفیف ده که هغه مریض ته هیڅ مشکل پیدا کیږي نه، خو هغه چې د کله چې واده کوي هغه څوک چې تلاسیمیا ولري او بل سړی واده وکړي هغه دغه مرض ولري، بیا دغه چانس زیاد ده چې د ماشومان دغه خراب شکل تلاسیمیا مجور هغه شکل بزرگ یا خطرناک ده هغه معوف شي. خو تلاسیمیا مجور تداوی خوشبختانه اوس پیدا کړی ده، خو متاسفانه په افغانستان کې نسته. دغه اډو کې تبدیلیږي، د هغه بیا تداوی لري، خو دغه ماشومان از اکثرا تداوی داسې محافظه‌کارانه ده، تر څو چې دا ژوندی ده دغه باید وینه واخلي او وینه سره دغه کله چې ډیر وینه واخلي بیا دغه وجود دغه آهنه مضر ورته پیخیږي. هغه لپاره ځینې دواګانې سته که دغه اوسپنه د وجود بیا له وجود نه ایسته کړي.
بله، عبدالصمد له هلمند ولایت نه په لیکه کې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
عبدالصمد هلمند ولایت،
مهرباني که کومه پوښتنه ولرئ.
پوښتنه مې دا ده چې ډاکټر صاحب، چې هر ډاکټر ته دلته په هلمند ولایت لشکرګاه کې هر ډاکټر ته ورسمه وایي د وینې میکروب دی، د وینې میکروب دی، دا د میکروب ګولۍ او نیکاسین ستنې ولګوم، یو څو ورځې بیا شي بیا وروسته بیا د وینې میکروب دی.
او پوښتنه
ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ ورنه؟
نه، بس
له دوی مننه. عبدالصمد له هلمند ولایت نه پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني.
دا بالکل عام شوی ده، خصوصا په اطراف کې دا وینه میکروب لري. دا علت دی وینه باید معلوم شي ولې میکروب لري. دا مورقه ده، دا حیواني مورقه ده، توبرکلوز ده، چی شي ده هغه میکروب چې په وجود کې زیات شي. خب خامخه دغه یو ځینې علائم په وینه کې معلومیږي، خو هغه د امانات نه لري چې وینه خب یقینا په وجود کې میکروب سته. هغه لپاره باید عامل اصلي معلومه شي کې ولې کله چې یو څوک مورقه تیره کې هر کله چې دا ماینات هغه یو ماینات وی دلته ست ورته وای چې بیا وکړي هغه مثبت خایي. دا معنا نه لري چې دا مریض مورقه لري او وینه یک مخروب استه. خب باید اصلی عامل معلوم شي، هغه منظم کورس تداوی واخلي. داسې میکروب ده چې تداوی لاس ورځ ده، او داسې میکروبونه ده چې تقریبا دوه میاشت لپاره باید دوا واخلي، او ځینې میکروبونه ده چې شپږ میاشت اته میاشت. هغه تر څو چې میکروب معلومه شي پس لغه هغه ډاکټر منظم تداوی شروع کړي انشاءالله ښه کیږي. خو ناقصه تداوی ښه نتیجه نه ورکوي، هغه میکروب مقاوم کیږي، بیا هغه بل ډاکټر ته ولاړ شي هغه چې دوا ورکړي هغه بیا مؤثر نه وي.
بله، زابل ولایت نه یو اوریدونکی په لیګه کې لرو. سلام علیکم، زنم معرفي کوي.
السلام علیکم صفی خور، سلامونه تاسو ډاکټر صاحب،
سلام چلی نبی ولایت.
السلام علیکم، زابل ولایت ورغندا د لسلی د شیجان کې د اوسیدونکو نبی ولایت د شیما له غزنه سره تعالی کې کوم له ډاکټر صاحب نه هم دا پښتنه د ډاکټر صاحب مسلمان او کېلا نه هم چې د دې کار ته هم د ترې د کار انده ته دی لري ار باسه نو مشکل هم دا چې د درمیا سرای سمه نه ټول بدن بخار کوي. ځینې ډاکټران راته وایي واښتا د ځینې خراب په دې راته وایي وای نه ته کوم جلدی تکلیف لري څه وایي څه وایي قدرنیا چې کیږي دې کار مې ستړي خو کوم وخت دا واخرم شایم چې دا نه خرم مشکل دې ته مو مشکل دې چې ټول بدن کې نه انداسې وي وڅه وڅه لري ستاسو لا شو نه برته شي او چې ته نه هلمانی وکړي ک د کوم د صدای ځای ما ته راځي نه څه کې نه ځو ته مراجعه وکړم ځه هر څه
سلام ورو سلام
ډیر مننه مې را باندې ډاکټر صاحب.
په دغه وختو کې د افغانستان کې د جلدی تکلیف خصوصا دغه اساسیت زیات شوی ده. ځینې وخت دغه اساسیت کله چې یو سړی ته پیښیږي ځینې علایم په وینه کې معلومیږي، دا معنا نه لري چې وینه یې مکروبي ده. ځینې مکروبونه ده لکه چې په اسکاریاس هغه کرم د معدې ولري، هغه هم د خارش د جلد دغه شان هم پیدا کوي، خو دغه اساسیت علت معلوم نه ده. دغه ورور تر کوشش وکړي که د ځان توکي چه سره اساسیت لري تر څو چې هغه عامل د سببي معلوم نشي دغه مشکل وي. لکه چې هغه وویل دوا چې وخوري بیا ښه ده، که دوا بیرته خوشه کړي بیا هم داسې ده. اوس دغه ځینې واکسینونه پیدا شوی ده که لږ ذره موثر ده. اول دا ورور ته مختلف تستونه کې ماینات کوي که معلومه شي چې شی باندې حساسیت لري، بیا دغه واکسین اخلي ان شاء الله به ښه کیږي.
ډیر مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او رای یو بل اوریدونکو هم لرو. ډاکټر صاحب د دوی پښتنه هم اخلو. سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ.
ها، زما د سند لپاره ما څه لپاره خوري یا څه د دې پښتنه سید موضوع دی چې ټول دغه بارې خدام ډاکټر دې په تړه لکه چې په سند جواب راځي.
ها،
از ما دا ډاکټر دې څنګه درته دا ډیر وخت راځي دا تران د کله نه غواړم ته لري دا دغه درې کې نصار دی دوا هم راکړی دا دوا فائدہ نه کوي ډاکټر ما ته
په نشه سوال باندې ورور
دغه پښتنه مل سره مطرح کې چې غږ مو پرې کېږي داسې
راګ د سمه نه راځي ورور جان.
ثاني دا څنګه کله دا دا روان نه کړو دا څنګه دا کړی دا څنګه دا سره راځي
سبا ښکل لري ورور جان.
ثاني دا ډاکټر صاحب ثاني دا کی
سو کله نه
ا ډیر کله نه مده
ډیر کله
bale
وزن د سمره دا
وزن یې هغه کیلو دی
او یا کیلو
bale
دوړه په خدات کې یو طرف
څنګه درکې دا د ډاکټر ته کله ما غوړېدار دا دا نه وکړه هغه څه پیدا ونه کړل او څه کله چې څه زړه راکې دې ته کې پرمن کړی
پښه مو
ښه لته سیمانه ډاکټر صاحب تاسو ته من مشوره درکې مهرباني.
سوال شرم خارج از موضوع است که مشکل داره که با یک طرفشان درد میکنه که خوب است پیش دکتر صاحب بخش استخوان مراجعه کنه. گاهی وقت مشکل ارگاه در خود کمر باشه وقتی که دوا میگرن چون اکثرا دکتر صاحب دوای زده درد میته، دو وقتی که دوای زده درد میخوره آرام میشه، تاثیرات دواز باید میره دوباره درد شروع میشه. خوب است که معلوم شوه بعض اکسای از کمر گرفته شوه، حتی اگه امکانات باشه ماینات پیشرفته مثل امارای کنن و در صورت که مشکل زیاد باشه خب پیش دکتر صاحب ورم جراحی عصب یا میشه عملیات کنن و یا میتونن با یک کورس کوتاه مدت فیزیوتراپی یا ماساژ میشه این مشکلشون رفع شه.
بله دکتر صاحب، مخی عبدالصمد خان د وینې د میکروب باندې پوښتنه وکړه که یو څه خلکو ته معلومات ورکړي چې د وینې میکروب څنګه پیدا کیږي، اصلي لامل څه دی؟
خب زمانی که یک شخص مواجه با یک میکروب میشه از امی مربوط به سه چیز می باشه. یکی مقاومت خود میکروب است و تعداد میکروب است و مقاومت خود شخص است. زمانی که مقاومت شخص پایین باشه و یا یکی تعداد میکروب زیاد باشه این باعث میشه که سبب یک سلسله اعراض و علائم انتانی در خود شخص ایجاد کنه. کمود تب است و جاندردی است و یا نظر به امو عامل سببیش اعراض علائم مختلف فرق میکنه که اساسش به اساس اینمی گپ است که مقاومت شخص مربوط میشه و یا ای که کدام میکروب است و تعدادش چقدر است و سبب اعراض انتونی در شخص.
دیره من عزت الله مینپال غزنی ولایت نپلیکه که دی. سلام علیکم.
دیمان داکتر صاحب دا پختنه دا که داکتر صاحب دا سگریفت کول و نسوار کول ونی کی ته هغه لري کنه کوم خوري غوري اړه لري کنه او دا د دې ضرورت ته ځان پوری دا کمپنی به سره لري کنه.
اپ
پښ ډیر مننه ډاکټر صاحب دې اړه تاسو معلومات درکې.
اپ سوال نسوار پرو خوب دغه دوخانیت ټول مزرده دغه سوی تاثیرات پر ټول وجود کې ده، ځکه په زړه باندې هم تاثیر لري، ځکه چې هغه نیکوتین لري، دغه نیکوتین د زړه تکان زیاتوي، دغه مشکلات پیدا کیږي. خو مضر ده، دا بد تاثیرات لري که استعمال ونه کړي ډېر ښه ده.
ډاکټر صاحب، نن د وینې د کمښت په اړه غږیږو. تاسو مخکې مو اشاره وکړه، اصل د وینې د کمښت اصلي نښې نښانې څه دي چې کله د انسان په وجود کې ښکاره کیږي؟
دا ډېر ښه سوال ده، ځکه چې ځینې خلک کم خون نه ده، ولی داسې فکر کوي چې دوی کم خونه ده. هغه څوک چې کم خونی لري، اولین شکایت دغه ده چې احساس د ضعیفي، خستګي، ځینې یو لږ کار چې کوي بیا زړه تکان پیدا کوي، زړه ریګ دي، خوب کم وي، همیشه نارام، عصبونی، دغه شیان وي. خب ځینې علایم هم لري چې عامل د سببي فرق کوي، دغه که وینه که رنگی بگوری دست پک ژیر ده، او دغه خصوصا دغه سترگی چه بگوری هلته همدغه غشای مخاطی دیر خاصف وی، رنگ پریده وی، دغه علایم ده. او که بل مثلا عامل سببی کم سرطان وی، کم بل مشکل وی، یا دغه تلی غټیږي، جگر غټیږي، دغه اډوکې درد ورسره وي، او نور دغه خونیزی لري، مختلف ځایونه خونیزی دغه شان پیدا کوي.
من روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. میرویس خان له سفیولا له لوګر ولایت نه، سلام علیکم.
ما میلمن خبر کوم.
مهرباني وکړئ، سلام علیکم.
هغه مړ او مریض لرو، او دا وزن یې کمیږي، وزن یې کمې، رنګ یې داسې ژېړ غوندې، دغه نسران تنګې ولري، هغه کله یوه مریضې ښي، کله بله مریضې ښي. خو موږ د هلمند ولایت کې داسې ډاکټران هم خاص نشته، نو موږ دغه خو ډاکټر څخه خواهش کوي دا مریض پاک لمس ته اشاره راکړي.
مریض څو کلن ده؟ روژان او څومره وزن یې بایلی دلته؟
تقریبا مریض مې 10 کلن دی، او تقریبا 8 کیلو 9 کیلو وزن مې بایللی.
ټوخیږي؟
توخ نه لري، وزن کم دی، وزن ډیر کمیږي. خوراکي نه لري، خوراکي خوراک په مخ باندې نسته، خو مطلب وزن ډیر او خوشتي نه لري، خوراک هم ډیر کم کوي.
تب نه لري؟ تب یې څنګه ده؟
دوی اړیکه پرې شو، فکر کوم
خب دا مشکل دی. یو مریض چې وزن بایلی دی، یو جدي مسله ده چې باید ورته عاجل کومک ورته وشي، او دغه علت معلومه شي. کولی ده په کمخونی کې دومره وینه، دغه وزن بایلل دومره نسته، خو ځینې امراض لکه توبرکلوز وي، هغه هم کمخونی پیدا کیږي، خپل اعراض علایم لري لکه چې د وزن بایلل. او بل خب ځینې خطرناک امراض لکه سرطانی امراض دغه هم کوي، خو دغه سره دومره لوړ نه ده، خو خطه که توبرکلوز لازه یا مکمل ماینات، تلویزیونی ماینات دغه شان وشي، عامل اصلی معلوم شي، ولی وزن بایلل ده.
ډاکټر صاحب، د وینې د کمښت درملنې په موخه ځینې خلک له کورنیو درملو هم ګټه اخلي، لکه شات، شیدې، مغزیات، همدارنګه داسې نور شیان، دا څومره ګټور دي؟
ما ولم ویل دغه غذایی مواد منبع اساسی دغه لکه اوسپنه، فولاد، ویتامین بی 12 دغه شان ده، دا ډیر ښه ده. همیشه موږ هم مریضان ته همداسې توصیه کوو چې دغه غوښې، جگر، دغه وچه میوه دغه شان زیات وخورئ، لکه بادام، چهارمغز دغه شان، ځکه دا د اساسی منبع د فولیک اسید او دغه اوسپنه ده، دغه ډیر ګټه کوي.
بلې، آیا ارسی هم کیدای شي د وینې کمښت؟
هغه مخکې هم یو ورور پوښتنه وکړه، تلاسیمیا خپله یو ارسي مرض ده. مور او پلار چې ولري یا په کور کې څوک ولري، هغه چانس شته دغه جین دغه ماشوم ته انتقال وکړي، دغه سبب د کمخونی دغه شان شي، او ډېر امراض، سرطانی امراض لکه چې لوکیمیا ګانې، لنفوګانې، دغه هم ارسی تاریخچه لري. ځینې مریضان ممکن دغه په کور کې څوک دغه مرض ولري، او دغه ماشوم یا بل سره ته انتقال دغه فامیل ته.
بله، ساتي له نظره که کمخونی ډیره موده دوام وکړي، د نورو کومو ناروغیو لامل کیدای شي؟
دا کمخونی چې علت معلوم نشي او دوامدار یو شخص کمخونه وي، اساسي تاثیرات زړه باندې ده، ځکه چې دغه زړه هغه یو څوک چې نارمله 15 لیتر وینه لري، هغه د څوک چې کمخونی لري او 2 لیتر، دا مجبور ده دغه 2 لیتر دومره قوي پمپ وکړي تر څو چې ټول وجود ته ورسیږي. دغه دوامدار چې دغه زړه لود پکې دی، یعنی زیات بار وړي، دغه یو وخت رسیږي چې دغه زړه کار نه کوي، فعالیت کمیږي، عدم کفایه د قلب پیدا کیږي. هغه یو جدي او اساسي مشکل ده چې دغه مریضان ته پیښیږي.
بلې، ډېره زیاته مننه دوستانو. د خبرونې اوله برخه همدلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي، خو یادونه کوو چې د خبرونې په دویمه برخه کې بیا هم د وینې د کمښت په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب ولید یوسفزی به بیا هم موږ تاسو ته معلومات راکړي د وینې د کمښت په اړه او د مخنیوي په لارو چارو به هم وغږیږي. نو اوس 3 بجې کېدونکي دي او د 3 بجو مهم خبرونه به واورو. او که غواړئ چې د ازادي راډیو خبرونه او خبرونې واورئ، همدارنګه کولای شئ چې تاسو د ازادي راډیو ویب سایټ ته مراجعه وکړئ، پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. نو همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک پانه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي راډیو. د خبرونې په دویمه برخه کې به هم ساسي ملتیا غوړو. مخکې به هم تاسو ته د سټډیو د ټلیفون شمیرې ویم، 0999215 بل شمیره مو ده 0900 22 55. نن ورځ خبرونه ځنګړې شوې د وینې کمښت. تاسو هم دا وندې موضوع په اړه کومه پوښتنه لرئ، نو مستقیما ډاکټر صاحب ولید یوسف زینه خپل پوښتنې مطرح کړي او غوی به تاسو ته ځواب درکړي. اوس 3 بجې دي. د 3 بجو مهم خبرونه له جاوید حسن زاده څخه اورو.